رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
او دادی اوس به خبرونه واوري. د روزګان د ولایت امنیتی چارواکي وایي چې د سې شنبه په تقریبا درو بجو د دغه ولایت د مهرآباد په سیمه کې یو پولیس د خپلې پوستې اتو ملګرو ته په ډوډۍ کې نشي مواد ورکړل او وروسته د طالبانو په مرسته د ټوپک ډزې پر وکړې. د روزګان د امنیت قومندان مطیع الله خان امریکا ژغ ته وویل چې په دې پیښه کې اووه پولیسان وژل شوي دي او یو تن یې زخمي دی. هغه وویل چې دوی هڅه کوي برید کوونکی پیدا کړي. د بلې خوا د کندهار د ولایت د ملي امنیت ریاست ویل دي چې په کندهار کې یې دوه ځانمرګه نیولي دي. په هغه خبرپاڼه کې چې د کندهار ملي امنیت پرون خپره کړې ده ویل شوي دي چې دواړه ځانمرګه بریدګر د کوټې څخه روزګان ته د حملې په نیت روان وو چې ونیول شول. د نورستان د ولایت څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې د دغه ولایت د کامدیش په ولسوالۍ کې د یوې بې پیلوټه الوتکې په حمله کې شل وسلوال کسان وژل شوي دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیم امریکا ژغ ته وویل چې د ډرون الوتکې دا حمله هغه وخت وسوه چې وسلوالو کسانو غوښتل چې د کامدیش په ولسوالۍ کې په دولتي تاسیساتو باندې حمله وکړي. د بلې خوا د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې د پاکستان په شمال لویدیځ کې هم لږ تر لږه 15 تنه یاغیان وژل شوي دي. بې پیلوټه الوتکې د شمالي وزیرستان د دتخیلو په کلي کې د القاعدې او طالبانو په مورچلونو باندې دوه راکټه وار کړل. تیره میاشت هم په دغه کلي باندې په دوو حملو کې 26 یاغیان وژل شوي وو. په شمالي وزیرستان کې د محلي او خارجي جنګیالیو د هستوګنې ځایونه دي. په دغو جنګیالیو باندې دا شک راځي چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو په قواو باندې حملې کوي. د پاکستان اردو په دغو یاغیانو باندې چې په شمالي وزیرستان کې ځایونه نیولي دي د جون په میاشت کې یوه لویه تعرضي حمله وکړه او د حملې د پیل کولو څخه مخکې د ملکي وګړو څخه وغوښتل چې د سیمې څخه ووځي او په دې ډول تقریبا 1 میلیون خلک دې ته مجبور شوي دي چې نږدې سیمو او ښارونو ته پناه یوسي. په داسې حال کې چې د حماس او اسرائیلو هیئتونه قاهرې ته ځي، پرون د دوهمې ورځې دپاره د غزې په تړانګه کې 2.5 ساعته اوربند پر خپل حال باقي پاتې و. مصري چارواکي غواړي چې د اسرائیلو او فلسطین مشران حماس وهڅوي چې یوې موافقې ته ورسیږي او د اوربند موده اوږده کړي. په غزه کې د اسرائیلو په دوامدارو هوایي او ځمکنیو حملو کې تقریبا 1 میاشت دوام وکړ، تر 1300 زیات فلسطینیان وژل شوي دي چې غوڅ اکثریت یې ملکیان وو. 4 شپېته اسرائیلي عسکر او 3 ملکي وګړي هم وژل شوي دي. په قاهره کې د غونډې د شوکېدو څخه مخکې د امریکا خارجه وزیر جان کری د بی بی سی رادیو سره په یوه مرکه کې وویل چې د خبرو د کامیابۍ لپاره دواړه خواوې باید یو بل ته په امتیازاتو قایل شي. جان کری وویل چې امریکا د دې خبرې ملاتړ کوي چې اسرائیل باید هغه بندیزونه نرم کړي چې د تیرو 2 کلونو راهیسې د غزې په تړانګه کې پر فلسطینیانو باندې لګولي دي، خو حماس باید خپل راکټونه تسلیم کړي. مګر حماس وایي چې اسرائیل او مصر باید تر هر څه د مخه د غزې اقتصادي محاصره ختمه کړي او فلسطینیان باید حق ولري چې د غزې په سرحدي لارو باندې په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي. د جرمني، فرانسې او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویل دي چې د منځني ختیځ لپاره د اروپایي اتحاد ماموریت باید بیرته فعال شي چې د غزې او مصر ترمنځ د رفا سرحد بیا پرانستل شي. د جرمني یوې ډیپلوماتیکي منبع رویټرز خبري آژانس ته پرون وویل چې دغه اقدام به په غزه کې د فلسطینیانو د آرامۍ او ثبات سبب شي. دغه منبع وویل چې د دغو درو ملکونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې باب مشوره کړې ده چې د مصر او غزې سرحد باید پرانستل شي. د دفاع سرحد یوازنی لار ده چې د غزې تقریبا 1.5 میلیون وګړي کولای شي په هغې باندې تګ راتګ وکړي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی او د هغو هیوادونو څخه چې په روسیې باندې یې بندیزونه لګولي دي د کرنې تولیداتو واردول یې بند کړي دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسې د امریکا غږ رادیو آشنا څخه واورېدل.